مهمونه وخت مو بخیر افغانستان په وخت سحر لس بجې چې تاسو ازادي راډیو د غوګس د دې خبرونه ډیره برخه د نیمنړی او د ازادي مل مخبرونه ته زنګړی شي دوستان پام کړی خبرونه ته د پاکستان مرسل صدر اعظم او د بارنو چې وزیر رزق دار د کابل سره د شوی ته هم خبر ورکړ د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې په دې تفاهم کې دوړ خوښ منا کړی چې د دوړ وزن ترمنځ شته ستونزې په ډیپلوماټیک اړیکو لاره حل کړی د غلور پوری پاکستانی چارواکي د افغانستان له موقت حکومت سره د مذاکرات پر اهمیت ټینګار وکړ تر څو د پاکستان اندېښنې وڅېړل شي او د دوړ ودونو اړیکې پیاوړې شي د دې په اړه د خغلی دار دفتر معلومات ورسته لاغي ورکړ چې هغه د دوشنبه پورې افغانستان سنسر د اړیکو باندې غونډه مشري وکړه په دې غونډه کې د پاکستان د بارنوی چارو وزیر امنه بلوچ او د پاکستان د بارنوی چارو وزارت نور چارواکو ګډون کړو چې پکې د افغانستان پر د پاکستان زنګلی سړي محمد صادق کابل ته د خپل سفر په اړه وضاحت ورکړ خغلی صادق د افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له جګپورو چارواکو د بارنوی چارو وزیر امیر خمتقی او د سوداګری وزیر نور الدین عزیزی سره وکتل او د دوړو ودونو ترمنځ د مهمو او اساسو موضوعاتو پاره هی خبري وکړه د پاکستان او افغانستان ترمنځ اختلافات په دوه مسول باندې ترخه چی امنیت او سرحدي شخړه ده پالنت کوتل کې ځای پولیسو او پاکستانی چارواکانو کړ چې شاوخوا 50 افغان ماشومان چې د یک شمې پښپا په غیر قانوني ډول پاکستان ته نوتی او بیرته افغانستان ته لیږل شوې د پاکستان بزنس ریکارډر ورسپانې د سیشې مې پورس په دې اړه راپور ورکړ د پاکستان بزنس ریکارډر ورسپانې د سیشې مې پورس په دې اړه راپور ورکړ د لنټ کوتل د سیمې ماموریت افسر عطان افریدی چې د قبایلی مشرانو سوداګرو سره مل وو په رسنې ته په دې اړه معلومات ورکړل پاکستانی پولیسو په تیر څو ورځو کې له وسوسه ډېر افغان ماشمان انجینیا ولکان لپولی پاکستان ته وخت دی افریدول چې د ماشمان اکثریت مخدره او مخدر توکي او نور توکي قاچاق کوي په نور غیر قانوني فعالیتونو کې ښکیل دي ورسته خبرم دا چې روسي چارواکو رسنې ویلي چې د دوشنبه پر ورځ اوکران د توپخانه په به هدفمن برید کې د دوه خبرلانو او د هغوی د موټر چلوونکي په ګډون پاکستان وژل شوې دي د ختیځ اوکران او د لوهاسنګ سیمه په مسکو کنټرول شوی برخو کې په دندو بوختو د روسي خبر لمخې نن سه شنبه د وری 15 مه د روسي بارنه 4000 ویلي چې په دې برید کې د روسي د ایزوستیا رسنې د جګړې خبريال الکساندر فریدچک د کیمري چلوونکي اندري پانوف او موټر چلوونکي الکساندر سرکلی چې د ودا تلویزیونی خبر چینل را پالا لپاره کار کوي او جرسل په دې برید کې د زیویدا یو بل خبریاله نیکیتا کولدین سخت ټپي شوه د روسي د بارنو چارو وزارت باندې ماریا زخروا په تلگرام کې ویو بیان کړ چې د برید کې فل خو د توپخانه هدفمن برید و زخروا د شوه د لوړند کول پرته ویل چې د برید لوړ د قات لرون کې مهمات له خوا په ټاکل شي ملکی موټر باندې تر سره شو چې د مدوت استاد پکې و ریوټرز په خپل وخت کې د روسي راپور نه تایید نکړل د اوکران د ولسمشری دفتر او د بارنو چارو وزارت سمدلسه د ریوټرز دفتر د ساتورن بهر د سری غوښتنې ته ځواب ورنکړ د بریډونا په تاسو حال کې وشو چې روسي او امریکایي مذاکره کوونکي په سعودي عربستان کې سره راټول شي وو تر څو د روسي او اوکران ترمنځ د درې کلن جګړې په اړه د احتمالي جزئي روان په اړه بحث وکړي
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلام نه میومنی
کوشش کوم چې د قلم لاري خپل هیوات یو خدمت وکم کتم کوچنی خدمت ته خو خیر ک زه بل څوک دغه سکار وکی نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستراوډنه بس
د خزا فاطمه ملک زینو میگی وای لکم ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زدکرو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولې دي د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړی دي او هغه کیسه په کیران غختی چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملکزی په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپله روحیه د لیکنو په مټ غښتلی ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې هکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، فاطمه ملکزی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلې ملکزی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای، اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره نجلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلې فاطمې ملکزی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي؟
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د سه پیغامونه په پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې خدای نه خواسته خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسی کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسوه کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې. دوی په هغه وخت کې پوه سي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خواسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو. موږ باید د مطالعې له لارې د تعلیم ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو. خدای نه خواسته د فکر د لارې باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه دا څو نکلونه کېږي چې موږ د ټوپک له لارې مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دی راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم، که څه هم کوچنی خدمت دی خو خیر که زه بل څوک دغسې کار وکړي نو یو وخت دغه وای قطره قطره دریاب میشه.
بله،
انشاءالله یو لاسته راوړنه بسې.
راځو د کتاب د نوم پاک لاره توایه دراتوایه چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي.
زه دا به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسی گردم دسیدی مثلا ښه اخلاق، یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کی. بیا ما داسې یو کیسه ورته کړې ده، مثلا مور یې ماشوم ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مه کوئ په لاره کې چې ځي. بیا یو انجلۍ د ځي پر لاره کې یو ناپیژاند کس ورته غږ کوي وایي چې زه راسه ما په موټر کې مرزو زه تا یو ځای ته بیایم تاته کالي او دا شان اخلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یادېږي. بیا دا نه ځي بیا ښوونځي ته چې ولاړه سي بیا خپل ټولګیوالو ته هم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټې چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار. دا د زرغونه چې کله د خوب راکښېني بعضي وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښېنستل. بیا د دې خپل نور هوټل کویوالو ته چې وکتل هغه دې وختي کښېنستل. د هغوی کارونه به منظم او د دې کار به نامنظم او بیا دې خپل د مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښېنم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډېر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده، آیا کوم څه په دې اقلام شته که نشته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دخ کړي، زه به د کیسو عنوانونو سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلي همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنې داسې انګېزه ورنه کړم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه، نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومانو هغه یو د کارتوني د هغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مالکه زه یوازې یو عنوان داسې بل رقم یې، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرد کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو، یو وار به موږ اجازه اخلو، بس له هغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتل چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنې د هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، درته وایي چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوي، کتابونه به لیکي او که لیکي یوازې ماشومانو ته لیکي که په نورو برخو کې هم علاقه لري؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې وی لیکم، بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وي، ګوتمې، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي، ډېرې لیکنې مې دي. ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه به څه چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې کچېری وخت مې پیدا کړي، حتما ان شاء الله زه به یو کتاب چاپوم. د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړی دی چې څنګه کوم شزي ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په خپل د خسر په کور کې کومې ستونزې د دې ورسره مخامخ کېږي. یا د افغانستان نور دغه سي فرهنګونه د ښځو مربوط هغه مې راخیستلې دي، لیکنې مې پر کړې دي، خو تر اوسه مې د سي راټولې کړې نه دي.
په دغه لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلې، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره لدې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکي؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نه خواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منه کړي، ما نور هم تشویقوي. خپله ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي، او زه یوازینۍ شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې نه وایي، زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته زه خپل دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجانه مې یعنی بی نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس سره ډیر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرده دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته ولاړ سه، یو کار دی. هره ورځ چې زه د خوب راکښېنم، زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون در سره و. یعنی ډیر مې تشویق کوي، خپل خپلوان مې هم ډېر تشویقوي، خوشحاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میهمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي. بیا نور دوستان، همکاران، ملګري دا وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړې چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړي دي، په کومه برخه کې مو کړي دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل. بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره سم. نو اول سمستر مې و، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه. نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی مول یوار د ژبې زده کم پس لاغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکړم
که درته وایي چې هغه کسان چې دوی کولی سي یو څه ولیکي مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او میرمنو باندې یا دا ده چې اقتصادي ستونزې لري یا دا ده چې کوم څوک نشته چې دوی وهڅوي مګر دوی قلم لري دوی ته به د تاسو ویل څه وي څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي
مننه زه وایم شاید زما څخه ډېر خلک ستونزې ونه لري که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی ښه دی خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به بیرته به مې ورته ورکول زما یو پنسل وسه نه درلودل خو شکر الحمدلله زه د نورو ماشومانو سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دی زی زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دی زایو ته زی ماشومانو ته ډالی کوم کوچنی ماشومان چې دی دیو ته زی ډالی کوم یعنی زه وایم پیسې زه نه ځنی غواړم که څه مخبل پیسې پرتللی دي کلام می کتاب چې زه همیشه یعنی د نورو ماشومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتما موږ ورسېږو کاغه نن دې که سبا یا بل سبا حتما ورسېږو موږ باید تر شا نسو که وزه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد می خراب دی زه نسم کولای چې یو څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دا بل چات خو وغواړو په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چاته وای چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو څه کتابي بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځي ساتخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خوب تا ته پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولای په کور کې کښېنم رواني حالات مې تر بد بدتره سي نو زما ټولو خویندو ته ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید تر شا نسی موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت د هغو هیوادونو تر موږ بدتره وو خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کشیر شو دی دې ته موږ مجبوره کیږو چې بل ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هیوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورورې ونیسو
بله ډېر زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
قربان سم خورک
فتانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مسار ډول خپاره کړي یا هم اوس ولیکي بیا چې زمينه برابر شوه نشر کړي کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي په دې کار سره به لیوې خو راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلې او د لوړې ارادې څښتنې دي بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه لاسه ورنه کړي اغلی فتانه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمې ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي
کم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډېر مفید دی ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي تعلیم دی شنه بندې دي نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه سي ټولنې ته کار وکړي دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلی سي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو موږ هسې لاستر ځانې نه ولو ناست دي زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې د نجونو د میرمنو لپاره هغه د افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې د هغوی کارونه مخته وړم د نجونو لیکنې راټولوم ترېنه راخلم هغوی ته ایډیټوم کار باندې کوم کومې لیکنې سي سمینه ای دیده لپاره سینجونی مرمانی سکون وزنی وزید که دی نایلی نسی و دیتا کم شارو نسی که دیتی آغا دیتا نور مشکلات نکی پیدا او بلی دی وقت نسی زایه سی دی وسنی وقت کسی دیدی دی داغا وقتون بیجای اولار نسی دیگو لپاره مجله تنظیم آواما داغا درهیه مگانه اید دوگانه مجمخ که پریکره با درهیه مگانه بانگی بس مشکار که
یو شمیر جوان انجونه او میرمنه سرال دی چه دوی پدی پویگی چه کول ایسی یو چه ولی که استعداد لری مگر افغانستان که وسنه راغله وزیاد دوی دیر زوروی دوی یو داول پخپل زان بانده به اعتماد کری دی البته زینه خیمه دوی تا سوایی چه دغا سی دی فاطمه پچه راپورت اسی یو چه ولی که
دوی دی نه نهیلی کیجه کلیسی دوی پزن که استعداد لری دوی دی اقدامو که دی دیدانه گوری سیز ما پلیکلو که چی دی چونه دی دی کمی ساستی نکی زا کسی دلتا موش نتناسی دست کسان لروسی آبا موش تا چراوه نشایی نو دی که بلای سیسی دستی کسانو تخپلی لکنی ورمخ تا کسی آغای وروشایی وصو لکوالان طول آقا کناری ندی که شدی ندی آقا بهر دی آقا وطن کی دی کم سی استدادن لرونو آقا دست انجونو سرار کل کمک کرای دا زکر اول سرس موش لکنو تراتلم لما سر خپلم دست کسانو کمک کرای دا نو زدی تمو امسی آقا کسانو تا دی خپلی لکنی ورانی که خودی دی نه لکیجنه دی دی استداد به هم رشتو که او با بل خدای پاک حق زایه کون که نده یو رازی باتمن دیده دا زامت رنگو نراوی
بله تاس هم دیو لیکوال یاسته چه گنش میر لیکنه لره کلا چه پا در دول سخت و شرایطو که یو چوک یو مطلب لیکی یو کتاب لیکی خپل چوم را دی خوخی اس کهی خپل چوم را پا جان باور پیدا کهی
تاس یو علاق که واکیا نم لیکل انسان تا یو خوشحالی ورکه یو مصروفیت داشت کلش تا پو خپل زان که یا پو خپل طولن که ستونزی بینی او غد کلم پو چگه بانده انزراوی و را طولوی و را لکی دواکنم انسان رم خوشاله کهی ام دی مصروب ساتی او ام دی اینده لپاره یا چه بریجدی دی شازو لپاره دی وغو بوده غسالت که دی وغو جاغ و چه تایی دواکنم خوشاله کهون که ایست دیر خوشاله کهون
یا چه چه انجونو تا باید ولی کلسی اغا دی دوی وسنه وزیعت دخو دا چه وسنه حاکم نظام لیکنه هم گوری کتابونه هم بیا لخپل نظر نتیروی نو اکثر لیکوالی میرمنی دی تزرنیس کولای چه دی خدو وسنه حالات انزور کری پا دی اکل چوائی آیا امکان لری اغا چه چه حقیقت دی بطولنه که اغا طول ولی کلسی خپل چه پلان نورت لری آیا خپل دا مسائل لیکی کم چه وز پا افغانستان که لیکوال لیکی اغا تا جزا ور کول کیگی
موش رو لپار مهمه نده سه موش دی اغا چه سوالی کو اغا دی ده پتن موش چاپ کو وست لپار رسانه دی پا انلاین دول پا بال دول داز مهمه نگرم سکل موش سوالی کو اغا دی ده پتن موش پا کتابی بنا را و باز موش که ولی سید لنورو تاری کو اخبارو کو تر چوخ پل را و چاد کو این ده شاید ده وقت ده سپاته نسیس موش لکسنگ سی موش و گورو زکس موش پام دیده دی بسی هیچ ده سپا اخبال علاق بانده هیچ کلا یکسی و نظامو یکسی و غم نده پسی نو وقت بدلون که باید نهیلی نسی دامه ور که اخبال لیکنه سی حقیقت دی باید و لیکن سی او اینده که لنور و لارون اخبار سی او اینده که چه سی کلسی دیتاو کلسی زمینه مسایده سی باید چیکی پر چیکی بانده و لیکن سی سی او اینده ده پارا چاپ سی دیوست ده پارا باید ده سیو چونه کسی زون دی پخطر که واچه خو و ده تریکو لار ده خبرولو لاری نورسته
سمره مهمه ده اغا پیخه چه تازه پیخیگی اما اغا وقت ولی کلسی دی فرق لووس لیکلو سره او یا که بل وقت یا ولی کوالا دالی کی سمره با پمانس که تاو پیروی
زمان پی نظر کم سی مور ووس لیکو کله موږ ولیکن لیکو لغه سره موږ تاریخ لیکو نو هغه تاریخ دی اینده لپاره شاید تسی پویغ تاریخ مندیس کله وخت وزیر تاسو ویلیکوالی دا لیکنه کړې ده نو هغه دی اینده لپاره مې الهام بخښون کېده ځکه چې اینده لپاره ځواک تسی هغو کسانو شپاره وزیت که زوند که و دی دغا لیکل کردی دی نو دا دی اینده لپاره هم جغدا و هم زواک تا و یو شوه دا ورد
خپلا چه پلان لری خپلو لیکنو تا با تر کومه بریده دوام مرکلی
پلو لیکنو تا انشالله سوم زوندی زبای دامه ورکوام و لابه هم پراخوام و سکوم مرژی دمرانه و بس اغا چیسی مرژی وست مختورو پا دیر کم امکاناتو پا دیر کم و لسرسوی و باندیات سمختورو خو انشالله دیده بای دامه ورکو چیسی زوان دی مرژ بخپل دی طولانی حقیقتون تصویرون با ورندی که و هر چی با بس پوی و حقیقی روال باندی ورندی که و دست محیل دستی او کولای سم دی خپل ټولنې ستونزې انځور وکړم.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه. تاسو ژوندۍ او سلامت.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه خو زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسو تر څو خلک متوجه سي له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د مرګې اوازې دي په دې ښار کې. د خوښۍ خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور ویښتان دي پکې سپین شو بارکزیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپلو لاندې کولو په مناسبت باید یو څو خبرې وکړم چې د دوی غږ که مونږ پورته نه کړو دا انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ مونږ پورته نه کړو نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي د شعر په ژبه لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې مانا چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شعر په ژبه او چوکاټ کې برابر وي.
د افغانستان په اوسني حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هره برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یوه لار چې هغه باید څرګند کی هغه هنر او ادبیات دي. د همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. نو اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملمه.
د آزادی رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه. د آزادی میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صاحب قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما له ډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، دا به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واورئ. ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د آزادی رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینهوالو ته هیله ده چې تاسو به ټول جوړ و روغ یې. خوشحاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځئ چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوبه یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا ته قصې وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسه کې دلې د کابل په تخت پل سیمه کې یم، او لویا شویم کابل که یم. مکتب می دولسم پا کابل خیر خانه می نهلیس مریم که ما از دولسم پوری پریز بکری وکلی، و جوان می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلانه این دست کلانه کابل که ما مغلطا زغتشون جوان می مغلطیش. او د بیا هغه وخوا حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې د هغه وخ حالات ښه نه وو، نو د ونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب وو د کابل ښار کې، په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو، نو امکانات دې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب وویدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډېر ښه. میرمن سیویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایئ چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او ورام، زه در هفته مشپار است و کالم لیک بوده نام چه زه اتا پینزل است و کالو شپار است کالو چه زه را آقلم در فلم خواته تلویزیون خواته مکتب خود روز تو بیا رفت شد مکتب رو روز تو فارغ شد. و اول خود بدقه جریان که چه زن یا ایوه زکاون که و نما پتا کوم رسولونو کې کار وکړه، او دمره اوناري کار نه دغه لګړې ما وکړل.
میرمن سیویتا، مخکې دینه چې لاړ شي تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري کنه، یو څه سره د جو شوق وي، په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره، بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، زه سندرې وغواړم. لیکن زه د داسې کورنۍ نه، داسې یو فامیل نه، یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم. شوق وو بالکل، اما به هغه شوق و علاقه دومره نه وو څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات وو. زه ډېره وړه وم فرشته جانې، د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شد، او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه، د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه یې ما تعلیم نه درلود او نه شوی کولی کار وکړي. افغانستان کې حالات داسې وو چې باید یو څه وکړو. زه واړه وم، عمر مې کم و، چې لی خپله یو متعلمه وم، نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړي تر کې ما عموره شم، مدیره شم، معلمه شم، داسې یو څه شم کنه. ما بغیر د دغې نه بل داسې هغه ما نه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم، چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره، او د خالي تمام مجبوریان هم بشویر بیا قسمت میخو چې زه څنګه افغانستان تمام راځه او کړه زرالم په هغه وخت هغه ورځ ماته د یوسف آفر و شو د یواری ماشوم د مکتب ماشوم وی ماته هزار ولو با
ډیر ښه. دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تیرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش با وچه زراغلم کنفندک التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود الماس سیاپ نوم باندی دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیمور دمون تا بکترانو چون چه زنوی و ما و اول زنوی و ما تا یه مکتبی وره ماشونی شاگردی نقش را کل چه دو سانه وی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نوم باندی.
ډیر ښه. میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریالو چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. تو وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لار پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان، هغه خدا سه حساب بود چې زه خو تاسو ما چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه و، ما افغان فلم ما ته نه معلوم چې کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو افغان مې دو سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې، او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې، هغوی ښځینه او نارینه مسئولین ته ضرورت درلوده. نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کړه ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې، نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي، د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې، او دلته به هم یې تا به د ډایرکترانو وپېژني. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته رادیو تلویزیون، ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل، چې هلته بیا ښې فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و، زلیخا فخری شو، ممنون محسودی صاحب شو، وید نظری صاحب، دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم وادوس صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم، او تاسو دا رقم غواړه ضرورت لرئ، زه ما په تلویزیون هم وکتل، دلته همکارانو ما ته مشوره را کړه. بس بیا پرت از فضلی شد چه یو دوه خبر ما سا وکی پا ما شاید اعتبار وکر یقین وکر اتمن دستی چه یولی دل پا ما که نادی یو راژیو درام وکر راژیو داستان و اغای ده مومین خان و شرینه پا در اقا سبان دیو پا اغا که ما تردیر بر جستن اول دا کرد پا مغا اول اوراز اول اومه که در نشر شو کارو شو به او دید ما ده کار خوشانه و بس بیاده ده اغوی سرم افتاد که نو به نظری سایدم التا سره دیچه اغوی ده هنر ادبیات پنزی استم و خوب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیم ده. نو اغوی فکر کم دیر مخ که ده فلم شروع کلی و ده نقش ده بلچه و ده چون کسان ده نقش پاکشه یا از ما یو وقت پیمی اشتدار تا تیریشه اینی چه ما تا ما دیر جیریان که یو بل فلم و ده اختتاخ به نمغم تلویزیونی فلم و ده یوسف رویان صاحب اغا که ما منفی نقش ولو با بس بیا نظری سا ما تایی چه تا هفوار ما سر کار و که دست نقش ده ده بیا ما دی سر دی فلم که کار و که
ډیر ښه. دغه پمدغه سیریال کې به پمدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکرپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا ک شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته ووایئ
فرشته جانې اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین زه بخواس کرده سه ده ما پشان که کسان چه نوی را بلیده ده خواه دست یخ لکس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه کل داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیلی سه حساب ده ده فلم طول ستوری پا چه بانده ده دغه بیزه و واضی به دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک ده ده کلی نراقله دیر پا انتهایی درجه ساده کلیوال حالت په ژوند د قصه را صرفي نو چې دای درسه په کلو کې د چا سره ملاقات کېږي په ښار کې څه کېږي دا خپله د ما څنګه نقش دی د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صاحب د دې پوښتنه د ما نه وکړه ویل چې تا جانې څنګه دی تا موټر چلولی شي موټر چل درځي موټر دې زده دی د ما نه دا پوښتنه وشوه نور دا چې څنګه صحنې دي کوم ځای کې دي څه رقم دي دې باره کې مونږ ته د دې ما ته معلومات نو دا خو اوس دا خبرې کېږي آخرو کې دا مرحوم چې سکرپ نه به مول د فلمي په د ورځو په حساب عقل زمه کېده که نه مخکې پخوا داسې د ما سره په هېڅ فلم کې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د ده طرحه ده او د پلانکي او دا د دې کسناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاده کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوئ که دا هغه صحنې په اړه راته ووایا مخکې نه مو موټر چلولی و که دغه سیریال دپاره تاسو د موټر چلولو دپاره آمادګي ونیوله که د هغه صحنې په اړه راته لنډ ووایئ
موټر خو باخ تاسو چې زه آلریډي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کس نو موټر خو بیخي ما ده وچلولی یو نه مې زده وه لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي اما د دوی ته ما ونه وي چې نه د ما ده د زه دومره پوهېدم چې دوی ځای نه داسې ټاکېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه ده زده ما ولوبه شي نظري صاحب ولې نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپاره شو سره حاصل کېده نو ما خو په مغه اول شاټ کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړه تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیالله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد دا موټر د هغه کس و نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غلقه کړې وه او د زبی جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې وه نو ما زده نه وه موټر ډېر په مشکله مونږ د ثانې اخېستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې همالته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني
اصلا دسته چه صرف ده فلم نه مون ده هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچه نه مون بزرگون و خاطره لرو اما ده فلم نه چه کم دیخی ده ما ده ذهن نه موزی و خمی ده موتر تکره دل شد چه یون دو تاسته میوی چه دواره واره دست ده ما نه دروازه هم دسته و نگی ده خلکو او موترم آب شو بیام یا رز ده یون هندوست تکر و شد نور دا دی فرشته جان چې ما د خپل نوایب نظری سره د خبره کړې خو هغه نه را سره منو دا قصه بیم دا چلور میاشت زه د تاسو سره وم وقفه وقفه سخو چې کله چې د شوتیم ورځ ولا په مونږ باندې سلا تخ وړلې ده فرشته جان نو دغه سخت اوسنۍ ولرمنده کې ما څلور میاشتې د غرمې دپاره سلاته خوړلې، مونږ ته سمه ډوډۍ دینه به راکړې. دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټولې صف سلاته خوړلې، مونږ فراخم کړی پکې.
سیمیتا جان، د دې سریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سریالونو کې کار کړی دی؟ شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سریالونه چې تاسو پکې کار کړی؟
فرشته جان، د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي، ټول ما د نور تلویزیون کارونه چې دي، د سټیج او د نمایشنامو دا بیا د حساب دي زیات دي. په فلمونو د ما اولنی فلم هم دغه الماس سیاه فلم و، ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و، الماس سیاه سینمایی فلم و، اراده د رادمنش صاحب فلم و، غم سینمایی فلم و، بیا د کوچو سرگردان د احد جوان صاحب دغه فلم دایرکتر و، سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و، بل ورپسې د عروج فلم و، برمکس سره د دغه څو فلمونه و، او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کندزوی، او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان. دغه یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت په دغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم، هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونا بیا خطا وقتا پا دیکر آخلا دونه پس خود بیا پرده تصویری کارونا ما نکل کرال بسر بیاسا ما دوام ورکر کارونا یکلو باقی.
سیمیتا جان، تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله، او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ، د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه، البته ښځینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنې کې وپېژندل سي، بیا کار کول ورته ستونزمن دي، د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان، دغه هغه وخت که زه شخصا په خپله چې په کوم وخت کې زه په کانونو کې راق د مادې هنر ما مخه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر که یو آزادي وه، اما د موږ دغه خپل عنانات خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده دغه خو د دې خبرو خلاف بود. صف ما مور د ما سره چې ما ډېر په مشکله دومره ډېر یو، هغه ما وکړه چې ما ته اجازه راکړه زه کار وکړم او دغه برخه کې کار وکړم. بیا دونه پس خو دغه یو دوه کاله د پاسه دوه کاله ما کار وکړو، خو بیا ما پس شوې چې نظام بدل شو، نظام چې بدل شو خو بیا جهادیان راغلل کنه این وقته، نو هغه ډېره ډېره سختي وه. هغه وخت بیخي درد به زیاته، اول خب با تلویزیون بانده پخپلا پا شروع که در عصر بند شد، بیا رادیویی کارو نو، خود تلویزیون نو، بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم و روچ فلم به صدیق برمک چه دایرکتری و دوی پا چار کارو که در فلم آقا که چه هم به دوی آقا بانده نو نو کارو نو، بیا در کورانه جگره پیل شوی، نو آقا دو دری کاله چه زلط پاتی شما، او بلکه بیازه تلویزیون ما ویستل شم، ده ما نا خط واخستل شو، امزا واخستل شو چه وی از انا غوارم کار مکم، خیر ستونزی خو وی طول ار ور من تا زان دام تستونزی اقل خیداش بی خم آزه تا دیر ما کوشش و کوپاتی شو ملتوم، بیاد ما پس مجبور شو حالت دار رقم شد دیوات چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلن تا که نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لار کې ما ورکړي شخصا زه فخر پی کوم راضی هم زمې خو لیکن انسان خو یو کنه انسان ډیر کمزور انسان دی هغه وخت خودمون به برداشت نه بر ویده چې بیا زه ژوندی را ووتم د هغه ځای نه وروسته خو ډیر شکر دی مونږ ډیر پر څه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دوکې ډیره وروسته ترقي وشوه هغه وخت دا قصې نه زامت دا دیر و تکلیف دیر و دی هنرمندان دی پاره خودی پا مینه کار که دا دیر پا صداقت کار که دا و نانوبان دا ای وجه و فرشته جانی دا سیاسی مسائل و دا جگری دا رسان
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تانا و یا هم تصویر ده ونه پیزنی و یا هم تا سر آشنایی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا ده زکا چه تاسو پا یوی دیری مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده ده پا نوی کور نوی جوان در درامی کی هم تاسو کار کرده کده اغی کارکتر پاکتل را تو وی چه پا نوی کور نوی جوان در درام
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې دا هغه نقش و چې دا بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ ځپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګانۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن کېم کې په یو ټنډه نشرېده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هېوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دې خطونه دفتر ته تلوچمونه به دوی کول
سیویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرې اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یوې مینه لري
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري لور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاسې ته ګورم او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني یو څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو لبې برخې ته تللی نه دی هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به خپله خوښې ده فیصله وکړي چې ستا ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلې دي په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای اجازه هم نه لري نو د یوې هنرمندې په صفت د یوې افغانې هنرمندې په صفت ایتا ژوند وسط څنګه ده په کوم وضعیت کې ده له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا ښځینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دي او افغانستان نه بیرون دي اتمن تاسو سره اړیکې لري د افغان هنرمندو په نمایندګي د ښځینه هنرمندانو په نمایندګي که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي
دا خو فرشته جان مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي را بدلېږي صرف په افغانستان کې نه دی د اول ځل دی نظام بدلېږي اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جانې چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې په کې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس په کې کار پرېږدي چې درته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جانې زده کړې باندې ډېر زیات خوش مې کېږم زداله مختص په پای کې وایي فرشته جانې چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي دوغلزان د ملي سروس په دبر ظلم نه کیږي دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري دا نظام قایدانو ته مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري زه یو هنرمند یم یو ممثله یم دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دومره ل د عزت وړ یم د مینې وړ به یم اما د دوی په قانون کښې خو زه سره کافره یم ما په شانتې نور هنرمندان سندرغاه یم ممثل یم ټول غرق دي څوک خو چې خارج ته تللي هغه بېل حمالت ته نږدې چې هېواد ته شاوخوا ته دوی ټول ټولو باندې ذهن دوی ذهنونه بېخي نور ختم دي په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې وینې دا د ټول دپاره ځورونکی دی نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي مکتبونه بند دي دفترونه بند دي دا خو ټوله دنیا ویني زمونږ موږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرولې په پیل کښې وویل چې د ما خو اوس پیشه هم ده بل کار هغه وخت زه ماشوم وم نه مشوی کولی اوس خو د ما ژوند په کښې تېر شو زه اوس بل که د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي صحت اقتصادېږي نو زه خو چېرته کار نه شم کولی او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه او دې نه پس هم غواړم چې مور دی دپاره کار وکړم زه خو نه شم کولی چې زه په بله سینما کښې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم مې کولی شم نه غواړم چې وکړم نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي اما خدای مهربانه دی فرشته جانې بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي سختې دي یو بده ورځ ده خدای مې تېر کړي خدای مهربانه دی خدای دې په ټولو د مونږ د په ټولو هېوادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي هره ګناه ونی خدای دې مونږ ته نور معافي وکړي خدای دې مونږ وبخښي
ډېره زیاته مننه سویتا جانې
سره د هنر چې د نور کوم مشکلات چې دي د نورو خویندو دپاره دا ټول خدای رفه کړي
په همدې هیله سویتا جانې د نن خپرونه همدلته پای ته رسوو ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خپرونه کښې راسره مو د زړه خواله وکړه
مننه د تاسو نه هم د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاده کړلم ما سره اړیکه ټینګه کړه
گل یما گلاب یما داستان